السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د بشري حقوقو یو بنسټ وایي ایران کې د افغان کډوالو د اعدامونو پیښې ډیرې شوې دي. د غراز به واوري چې جرمني له هغه هیواد د خطرناک کډوالو د ایستلو پراخ بحث پیل کړی، افغان کډوال هم له خطر سره مخامخ دي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. ټاکل شوی سبا جمعه د چنګاښ په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر وضعیت بحث وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د اکسپانې یا پخواني ټویټر د معلوماتو له مخې دغه غونډې ته به د یونما مشره روزا اوتمبایوا د افغانستان پر حالاتو توضیحات ورکړي. دغه غونډه به د جمعې په ورځ د کابل په وخت د مازدیګر په شپږ نیمو بجو پیل شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان موضوع داسې وخت مطرح کیږي چې ټاکل شوی لس ورځې وروسته، یعنی د جون پر دیرشمه په قطر کې د افغانستان په اړه درېیمه غونډه جوړ شي. طالبانو هم تایید کړی چې د قطر په درېیمه غونډه کې چې ملګري ملتونه یې کوربتوب کوي برخه اخلي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق د چهارشنبه په ورځ وویل د دوحې په درېیمه غونډه کې له طالبانو سره د افغانستان په رسمیت پیژندل شوي حکومت په څیر نه، بلکې د حاکمو چارواکو په څیر چلند کیږي. په جرمنی کې پولیسو د یوې 15 کلنې افغان نجلۍ د مړی تر موندل کېدو وروسته د هغې مور او پلار نیولی دي. د جرمنی بل ورځپاڼې پرون چهارشنبه د دې نجلۍ د مور او پلار د نیولو خبر ورکړی. د راپور له مخې د دغې افغان نجلۍ مړی تیره دوشنبه د ورمز ښار د سیند په څنډه کې وموندل شو. بل خوا د جرمنی د وچولې راپور ورکړی چې د دغې نجلۍ مور او پلار د هغې د وژنې په شک نیول شوي. ځینو رسنیو د یو قاضي په وینا راپور ورکړی چې ګمان کیږي دغه نجلۍ د خپل مور او پلار لخوا د خپل ژوند د باڼې په اړه د مخالفتونو له کبله وژل شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګه وایي چې نن پنجشنبه به د افغانستان په 14 ولایتونو کې نسبتا تیز بادونه ولګیږي او سیلابونه به راوغوځي. دغه ادارې په یوه اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، پنجشیر، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ او بامیان کې به د باران اندازه له 15 تر 15 میلی متر پورې وي. د اطلاعیه له مخې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل شوی دی. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت نن پنجشنبه هم په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی دا چې پنجشنبه د اختر څلورمه او ورپسې د جمعې رخصتي ده، نو ځکه دغه ورځ هم عمومي رخصتي ده او رسمیت به د شنبه په ورځ پیلېږي. که څه هم په اکثرو اسلامي هیوادونو کې تېرې یکشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ به، خو طالبانو دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې وه. پرون چهارشنبه هم په غزه کې د اسرائیل هوایی حمله د غراز د اسرائیلي پوځیانو او د فلسطینی افراطي وسلوالو ترمنځ وسلوال شخړې روانې وي. عیني شاهدانو او د حماس تر ولکې لاندې غزه کې د ملکي دفاع یو بنسټ راپور ورکړی چې اسرائیل د غزې د رفح ښار لویدیځې برخې بمباري کړې دي. په دغه ځای کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې د بې پیلوټه الوتکو په حملو او د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د څه باندې اتو میاشتو په جګړه کې په دغه قلمرو کې څه باندې 1400 کسان وژل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغانستان به د اتو غوره لوبډالو په پړاو کې خپله لومړۍ سیالۍ نن په ویسټ انډیز کې د هند په وړاندې وکړي. د دغه بورډ بیان سید نسیم سادات له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې افغانستان به په دغه پړاو کې هم ښې لوبې وکړي.
اوس لوبډله باربادوس ته رسېدلې ده. هلته به دوی د سوپر ایټ یا اته غوره لوبډلو پړاو لومړۍ سیالۍ د هندوستان پر وړاندې ترسره کړي. افغان لوبډلې تمرینات ترسره کړي، چمتووالی نیولی دی او زموږ تمه ده څنګه چې مونږ په ګروپي پړاو کې ښې لوبې ترسره کړي، انشاءالله په اته غوره لوبډلو پړاو کې به هم ښې لوبې ترسره کوو او ان شاء الله نیمه پایلو به تبلاره پیدا کوو.
نننۍ مسابقه د کابل په وخت ماښام 2 بجې پیلېږي او د فوټبال د یورو کپ په سیالیو کې د چهارشنبه په ورځ د جون په 16 نیټه هم درې سیالۍ ترسره شوې چې یوازې جرمني وکړای شول 2-0 د هنګري لوبډالې ته ماته ورکړي. د غراز د دې ورځې په لومړۍ سیالۍ کې د البانیا او کروشیا ترمنځ سیالي یو مساوي پای ته ورسېده. د ورځې وروستۍ سیالۍ بیا د سکاتلند او سویس ترمنځ وچی هغه هم یو یو مساوي شو. د ویلو د چنن پنځمبه به هم درې سیالۍ تر سره شي چې لومړی لوبه به د سلواکیا او سربیا ترمنځ، دویمه به د ډنمارک او انګلستان ترمنځ، او دریمه به د اسپانیا او ایتالیا ترمنځ تر سره شي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی آزادی رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د آزادی رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې دی. خو په سر کې راځو دا راپور راخلو چې د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي سازمان ویل کله چې څکم درې کال مخکې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دي، په ایران کې د افغانانو د اعدامونو پیښې زیات شوی. په ناروې کې دغه سازمان مشر محمود معمیری مقدم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د روان میلادي کال په لومړیو پنځو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله دغه اعدامونه 50% زیات شوي. د دغه بنسټ په وینا افغانان په ایران کې تر ټولو زیات زیانګال دي. تفصیل په دې راپور کې.
په ناروې کې د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي بنسټ په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په ایران کې د افغان وګړو د اعدامونو زیاتېدو خبر ورکړ. په ایران کې چې قضایي سیستم یې د شفافیت په نه درلودلو تورن سوی، په ګڼو مواردو کې په بیلابیلو جرمونو تورن افغان وګړي د مدافع وکیل له لرلو هم محروم وي. د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي بنسټ یا IHR مشر محمود امیری مقدم د چهارشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
طالبان قدرت
لکه چې طالبان واکه خستي اعدامونه زیات شوی او د سش کال په لومړی پنځو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د افغانانو اعدامونه دوه برابر زیات وو.
شغل مقدم وی د روان میلادي کال په لومړی پنځو میاشتو کې لښته لږه دیرلس افغانان ادم سیوی چشپاش کسانی د عمدی قتل په تور او پاتی و کسان د مخدره موادو په کاروبار توران وو. د د پوینه افغان وګړي پیران کې د ټولنی تر ټولو زیانګالې قشر ګڼل کیږي چې تر ډیره د ایران د قضایه قوی د یو ورخیزو پریکړو شکار کیږي. د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي بنسټ د مشر محمود امیری مقدم پوینا په ځینو مواردو کې بیګنا افغانان هم ادم سیوی چې چای نارا نه د اوریدلې هغه د ننګرهار دی و اوسیدونکي مثال ورکړ.
یکی از افرادی که
یو کس چې په دلوی میاشت کې اعدام سو اشرف کرملا نومیده، چې شپږ دېرش کلن او د جلال آباد اوسیدونکی و. دی د عمدي وژنې په تور قصاص او اعدام سو، حال دا چې اشرف په یوه عمومي شخړه کې غوښتل منځګړتوب وکړي. د شخړې په وخت کې یو تن په چړې حمله وکړه او د بل کس د قتل سبب سو، خو اشرف چې بېګناو د قتل په تور نیول کیږي او په اعدام محکومیږي.
د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي بنسټ مشر محمود امیری مقدم وایي د اشرف پلار چې په ایران کې هټایوال وو، په 1988 مریض کال کې د مخدره موادو د لرلو په تور په اصفهان زندان کې اعدام شوی چې هغه هم د معلوماتو له مخې بېګنا وو. د ده په وینا هغه د ترکاریو په یوه مغازه کې کار کاوه، خو د مغازې خاوند مخدره مواد درلودل. کله چې پولیس راغلل، د اشرف پلار یې د شیشې په نوم د 900 ګرامه مخدره موادو د لرلو په تور ونیوه او اعدام یې کړ. شغل مقدم وی زیات تورن افغانان د وکیل د ګمارولو واس نه لري، یوازې پر کاغذ مدافع وکیل لري خو په واقعیت کې نه. د ده په وینا د افغان بندیانو او ایدم سویو کسانو په باب زیات وخت اطلاعات له رسنیو او نورو بنسټونو سره نه شریکیږي. د ایران د عدلي وزارت مرستیال او د بندیانو د لیږد د کمیټې مشر اسکر جلالیان د غبرګولی اجازه پر درويشتمه ویلي وو چې دا مهال پیران کې 8000 بهرنیان بندیان دي چې ډیری افغانان دي. خود طالبان حکومت تیر کال ویلی وو چې په ایران کې د افغان بندیانو شمیر 2000 ته رسیږي. د راپورونو له مخې د کابل او تهران ترمنځ د 1515 مریض کال د موافقې له مخې د ایران حکومت تیر کال شاوخوا 1500 افغان بندیان د طالبانو حکومت ته وسپارل. تیر کال د طالبانو د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې سرپرست محمد یوسف مستری ایرانی رسنوی ته ویلی وو چې د ایران مقاماتو د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې د 250 افغان زندانیانو د اعدام حکم په زندانی کېدو اړولی دی. په تیره مرغومی جدي میاشت کې د ایران د قضایه قوې د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی د یوه هیئت په مشرۍ کابل ته سفر وکړ چې د طالبانو له چارواکو سره یې د افغان بندیانو پر برخلیک هم خبرې وکړې. که څه هم د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر ایران هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ایران د ګوتو په شمیر هیوادونو دی چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلی دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ایران د بشري حقونو غیر دولتي سازمان وایي له کله چې څه کم درې کاله مخکې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په ایران کې د افغان وګړو د اعدامونو شمیر زیات شوی دی. بل ورته د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د شواهدو د راټولولو لپاره د تګلارې د نشتوالي له کبله اندېښنه لري. د سازمان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو شواهد راټول او ثبت کړي. یو شمیر سیاسي او حقوقي شنونکي د دې اقدام هرکلی کوي او وایي اوس د دې وخت را رسیدلی چې په دې برخه کې عملي اقدام وشي. نورحال اکرام الله اکرام اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې چې د سه‌شنبې په ورځ د جون په 13 مخبور شو، په افغانستان کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د شواهدو تر راټولولو لپاره د یوې نړیوالې تګلارې پر نشتوالي اندېښنه ښودلې. دغه سازمان ویلي په داسې حال کې چې طالبان په سیستماتیک ډول په داسې کړنو بوخت دي چې کیدای شي د بشریت ضد جرمونو او د جنسیت پر بنسټ زورونې وي، خو د هغو د حساب ورکولو هڅې کمزوري شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو خبره رد کړې. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې د نړیوالو قوانینو له مخې افغانستان د هغو جرمونو د معافیت تاریخ لري چې په دې هیواد کې په تیرو او اوسنیو جګړو کې د طالبانو او نورو اړخونو لخوا ترسره شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د روسي راپور هرکلی کړی او د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې پر همغږي ټینګار کړی دی. دغه سازمان ویلي په دغه راپور کې ذکر شوی مسایلو په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه جدي سرغړونو ته باید رسیدنه وشي. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه وغوښتل چې په راتلونکي غونډه کې د افغانستان په اړه د یوه پریکړه لیک له لارې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د راټولولو او ثبتولو لپاره یوه اداره جوړه کړي. یو شمیر سیاسي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د دغه اقدام هرکلی کوي او وایي چې د دې وخت را رسیدلی چې په دې برخه کې اقدام وشي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو پوه غوث جنباز وایي چې باید د دې نه وخت ملاتړ وشي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې د داسې یو بنسټ جوړېدل اړین او حتمی امر دی ترڅو په افغانستان کې حاکمه ډله او نورې هغه ډلې چې په جنگي او بشري جرمونو تورن دي له لارې مجازات شي.
د بشري حقونو فعال نجيبه سنجر د داسې یوې ادارې پر جوړېدو ټینګار کوي او وایي چې دغه بنسټ باید له خپلواک او بې پرې کارپوهانو څخه جوړ وي او د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو تر څارنې لاندې کار وکړي.
میکانیزم باید د سیمه ایزو بنسټونو، غیر دولتي موسسو او نورو نړیوالو بنسټونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي ترڅو باوري شواهد او هر اړخیز معلومات ته لاسرسی ومومي. دا میکانیزم باید د بشري حقونو د سرغړونو د شاهدانو او قربانیانو د ساتنې لپاره پروګرامونه ولري. دوی کولای شي پرته له ویرې شاهدي ورکړي
ته انها بدون ترس بتونن شهادت دهن.
د بخښنې نړیوال سازمان تر دې مخکې په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو بل راپور کې چې د اپریل په میاشت کې خپور شوی او ویلي و چې په افغانستان کې خلک د بشري حقونو له سختو سرغړونو سره مخ دي او ترې ځورېږي. د طالبانو حکومت چې دا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو لخوا تل د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو له حقونو څخه په جدي سرغړونې تورن شوی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
ټاکل شوی د جرمني صدر اعظم اولاف شولز نن پنځشنبه د یالتونو له چارواکو سره د کډوالۍ پر تګلارو خبري وکړي. په دې تړاو درې ورځنۍ غونډه په برلین کې روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په جرمني کې افغانستان ته په جرمونو کې د ښکېلو افغان کډوالو د ایستلو موضوع توده شوی. تفصیل په دې راپور کې.
ټاکل سوی هغه لنجمن بحث چې آیا جرمنی هغه کډوال چې په جنایتونو کې ښکیل بلل سوي سوریې او افغانستان ته ولیږي که نه، په جرمنی کې د درې ورځنۍ غونډې عمده موضوع وي. د پلازمینې برلین په څنډه کې تیر ماښام هم په روانه غونډه کې پر دې موضوع بحث وسو، او نن پنجشنبه هم په دې اړه بحثونه دوام کوي. او نن صدراعظم اولاف شولس د شپاړسو ایالتونو له چارواکو سره